بکار غنگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماخام ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د سلواقې یا دلویش پاړسمه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې څلورمه کیږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې متحده ایالاتو په ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت یو تازه رپورټ وایي که څه هم متحده ایالاتو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان د افغانستان په روغتیایي سکتور کې له 1.5 میلیارد ډالرو نه زیاتې پیسې لګولې دي، خو د اداري فساد او فنی پرسونل د نشتوالي له امله یې په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو لنډیز، فکر کیږي چې د ټرمپ د ادارې لخوا روستي بندیزونه شاید چې د ایران په خلاف د نور اقداماتو پیلي. د شمالي کوریا مشر د هغه هیواد د ملي امنیت او استخباراتو وزیر له خپلې دندې نه ګوښه کړې، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري وایي چې د برما امنیتي قواو د روهینګا د قبیلې په زرګونو کسان وژلي او پر ښځو باندې په ډله ییزه توګه جنسي تیری کړی. فکر کیږي چې د ایران په ضد د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر لګول شوي بندیزونه د هغه هیواد په خلاف د نورو اقداماتو پیلي. ټرمپ ژمنه کړې وه چې متحده ایالات به په سیمه کې د ایران د هغو اقداماتو د شنډولو لپاره د هغه په وینا سخت ځوابي اقدامات وکړي چې مقصد یې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ او ګډوډۍ رامنځته کول دي. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ لومړی ګام پورته کړ او پر تهران باندې د تازه بندیزونو لګولو په لړ کې پر 11 لوړپوړو ایرانیانو او 12 موسساتو باندې بندیزونه ولګول چې ګمان کېږي د ایران د اوږده واټن بالستیکي توغندیو د پروګرام سره تړلي دي، او یا په منځني ختیځ کې د خپلو ګوډاګیانو له لارې ناکراري رامنځته کوي. په نوو بندیزونو کې په چین او په متحده عربي اماراتو کې یو شمېر شبکې هم په نښه شوې دي چې د ایران سره له خارج نه په غلا د پرمختللې ټکنالوژۍ په انتقالولو کې مستقیما مرسته کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویل چې پر هغو افرادو باندې هم بندیزونه ولګېدل چې د پاسداران انقلاب د قولي اردو او د القدس د دولتي ملیشي او د لبنان د حزب الله د شیعهګانو سره اړیکې لري. په روان هفته کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین اعلان وکړ چې موږ رسمن ایران په غوږ وو، او ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې ایران له اور سره لوبې کوي. د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر د جمعې په ورځ وویل چې د ټرمپ اداره د ایران په ضد په ټولو اقداماتو باندې غور کوي او د پوځي امکانات هم نه ردوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ملي امنیت وزیر کیم انګ هونګ چې د استخباراتو د عمومي ریاست دندې هم په غاړه ول خپل وظیفې نه ګوښه کړی دی. کیم انګ هونګ چې فکر کېده د شمالي کوریا د رهبر یو نږدې متمد او ملګری د جنوري په میاشت کې برطرفه شو. دا اقدام د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ضد رشوتخورۍ، اختلاس او خپل مقام نه د ناجایزې ګټې پورته کولو په تور د کیم جونګ اون وروستی اقدام و. د کوریا د یووالي لپاره د جنوبي کوریا د کابینې وزیر جی وینګ جون هی خبریالان ته وویل چې کیم انګ هون لومړی د سترې جنرالۍ نه تورن جنرالۍ ته تنزیل درتبې وکړ، او بیا له تحقیقات نه وروسته له خپلې دولتي دندې نه برطرفه شو. په عین وخت کې په واشنگتن کې د شمالي کوریا د رژیم د بدلولو په اړه خبرې کیږي، او جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا په اړه د امریکا په موجوده پالیسۍ باندې له سره د غور کولو امر کړی. خو ځینې کارپوهان په دې فکر دي چې د رژیم د بدلون په اړه له پریکړې نه مخکې باید په دې اړه سوچ وشي چې د اټومي پروګرام د مخنیوي په خاطر د شمالي کوریا د رژیم بدلون د ټرمپ د ادارې لپاره د عمل وړ پالیسي ده او که نه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق عالي کمیشنري په خپل تازه رپورټ کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی دی وایي چې د روهینګا د قبیلې د مسلمانانو په زرګونو کسان د برما د پوځ د ظلمونو او بربریت ښکار شوي دي، داسې ظلمونه چې د زغملو او تحمل وړ نه وو. رپورٹ وای چې د تالاشۍ په وخت د برما د پوځ عسکرو او پولیسو په ډله ییزه توګه د روهینګیا د مسلمانانو په ښځو او قومومره جنکو باندې جنسي تیری کړی. په سلګونو کسان یې په ډېره بېرحمۍ له وهلو ټکولو وروسته ویشتلي او وژلي، او یو زیات شمېر کلیوال د پوځي عملیاتو په دوران کې تری تم شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنری وای چې دا رپورټ یې 204 هغو ښځو او سړو سره د مرکو په اساس ترتیب کړی چې د برما د امنیتي قواو د ظلم له امله یې بنګلادیش ته پناه وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشن زید رعد الحسین ویل چې له دومره زیاتي او بېرحمۍ او شقاوت نه چې د روهینګیا د ښځو او ماشومانو په مقابل کې د برما پوځ کار اخیستی د بیان وړ نه دی، او دا ډول وحشیانه عمل د بشر په ضد د جنګي جرمونو په حساب کې راځي. د برما پوځ د رخاین په ولایت کې د روهینګا د قبیلې په سلګونو کورونه، ښوونځي، جوماتونه، دینی مدرسې او دوکانونه هم سوځولي او له خاورو سره یې برابر کړي دي. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا متحده ایالاتو ته د ځینو هیوادونو د اتباعو پر راتګ د بندیز لګول نه وروسته 6000 ویزې په موقتي توګه فسخه شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ په 14 ایرانیانو او لسګونو کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ټرمپ ادارې د ایران د بالستیک توغندي د تازه ازموینې په مقابل کې په تهران باندې د فشار د زیاتولو لپاره دغه بندیزونه لګولي، پرته له دې چې راسن دغه ملک سره اتمی موافقه لغوه کړي. د امریکا د خزانه د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د تروریزم سره د ایران بلاتړ او د بالستیکي توغندیو پروګرام سیمه امریکا او متحدین یې په خطر کې اچوي. په همدې حال کې پیران کې لوړ رتبه دینی عالم ویلي دي چې اوس به د هغه ګډ پلان نه سرغړونه وکړي چې د ایران اتمی موافقه نومیږي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. د متحده ایالاتو نوی حکومت د جمعې پر ورځ په ایران د نوی بندیزونو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ټینګار کوي چې په ایران د فشار راوړلو لپاره هر څه امکان لري. ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې ایران د اور سره لوبي کوي، هغوی د دې قدر نه کوي چې جمهور رئیس اوباما پرې څومره مهربانه و، خو زه نه یم. بل پلاو د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف بیا ویلی دی چې د مزایل د ازمایلو په اړوند د امریکا د متحده ایالاتو غوښونه ایران نه دی پاراولی. ایران د یک شنبه پر ورځ یو نوی بالستیک توغندی وازمایي چې د امریکا په ګډون د غربي هیوادونو سخت غبرګونونه یې راوپرول، او په دې لړ کې واشنگټن وویل چې په ایران باندې نوی بندیزونه ولګوي. خو د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا دا ډول غوښونه یې نشي پاراولی. هغه په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی دی چې په داس حال کې چې ایران د دې غوښونو په حق لا بے تفاوت دی، ځکه چې زمونږ امنیت زمونږ په خلکو پورې اړه لري او مونږ به هیڅکله جګړې ته مخ نه کړو، خو مونږ په خپلو دفاعي امکاناتو تکیه کوو. د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت هم ژمنه کړې وه چې د ایران په خلاف به جدي اقدامات کوي. د حکومت ځینو سرچینو ویلي دي چې دغه بندیزونه ښایي د ایران په خلاف د ټرمپ د حکومت د جدي پالیسیو پیل وي. په ایران تازه بندیزونه د هغې اجرایی فرمان لمخې ولګول شول چې د تروریزم او غټې تباهۍ د وسلو د مسایلو په حق لا خپور شوی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې په ایران تازه بندیزونه داسې ترتیب شوي چې د تهران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې د مادو سره په ټکر کې رانشي. ایران په دې موافقې کې منلې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په شرط به خپل اتمی پروګرام محدود کوي او یورانیم به تر هغې کچې نه غني کوي چې د اتمی وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. په ایران د بندیزونو د لګولو په حق له د کافی زیات وخت راپدې خوا کار کړي. خو کله چې تهران د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د لند واټن یو بالستیک توغندی وازمایو، ټرمپ یې دته وهڅاوه چې دغه بندیزونه زر وځکي. بل پلو بیا د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي یو سلاکار علی اکبر ولایتي د متحده ایالاتو دغه غواخ به ځای ګڼلې، ویلي دي چې ایران به د بی تجربه شخص لخوا غواخونو ته سر ټیټ نکړي. کاغلی ولاتی دانی دی ویلی چې اشاره د امریکا کوم چارواکی ته و. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پال راین هم ویلی دی چې د جمهور رئیس براک اوباما حکومت تهران ډیر خوښ ساتلی و. کاغلی راین خبریالانو ته وویل چې نور په کار ده د ایران خوښ ساتل بند شي. د دغو بندیزونو په جواب کې ایرانی مقاماتو د امریکا د متحده ایالاتو د غیږی نیولو ټیم د ایران په نړیوال جام کې لګډونه منع کړی دی. ایران وایي د امریکا د متحده ایالاتو د پهلوانۍ ټیم ته اجازه نه ده ورکړې چې د آزاد غیږی نیولو په نړیوال جام کې ګډون وکړي چې د ایران په کرمانشاه ولایت کې جوړیږي. ایران وایي دا کار د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په غچ کې کړی دی چې امریکا ته یې د ایرانیانو په ورتګ بندیز لګولی. د غیږی نیولو دغه نړیوال جام چې خورا مشهور دی د فبروري په 16مه او 18مه په کرمانشاه کې کیږي. د امریکا د پهلوانۍ فدراسیون د دوشنبه په ورځ ویلي و چې متحده ایالات به د غلوب ته یوه لوبډله واستوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي دی چې د امریکا د نوې ادارې د ویزو د پالیسۍ په وجه موږ د هغوی د پهلوانانو د راتګ د مخنیوي پرته بل انتخاب نه لرو. د امریکا جمهور رئیس د یوه اجرایه فرمان له مخې د وو هیوادونو وګړو ته چې اکثریت نفوس یې مسلمانان دي د امریکا د ویزې ورکول منع کړي دي. تهران د مخه ویلي و چې د دغه بندیز په غبرګون کې به ایران هم په امریکایي وګړو ویزې بند کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د حکومت یو تازه رپورټ وایي کڅه هم چې د متحده ایالاتو په تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان پر روغتیایي سکتور له 1.5 میلیارډ ډالر نه زیاتې پیسې لګولي، خو اداري فساد او فنی پرسونل د نشټوالي له امله یې په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړي او د افغانانو غوڅ اکثریت د عام روغتیا د وزارت په خدماتو باندې اعتبار نه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار سید سلیمان شانه په دې راپور کې اوري.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومتي ادارو د څارنې او مواظبت دفتر یا سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې چې د 2018 میلادي کال د جنوري په 26مه خپور کړی ویلي چې دا وخت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بودیجې د کمبود په وجه نشي کولای چې د ضرورت په وخت خلکو ته بنیادي صحي خدمات عرضه کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت د عامې روغتیا د وزارت د روغتیایي فعالیتونو او اسانتیاو د فعالولو لپاره پیسې نه لري. کلینیکونه او روغتونونه د تجربه کارو او فني کارکوونکو د کموالي له امله او په پراخه کچه د اداري فساد په وجه د غټو ستونزو سره مخ شوي دي. د سیګار په دې رپورټ کې راغلي دي چې د متحده ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا USAID په افغانستان کې تر اوسه پورې په روغتیایي سکتور باندې برابر 1.5 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي، که څه هم چې په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي خو په عمومي ډول یې تر اوسه پورې په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. دا رپورټ وایي چې 2.5% کې افغانان د حکومت د روغتیایي خدماتو نه ناراضه دي او اعتبار پرې نه کوي. د رپورټ په پای کې ویل شوي چې لوړ پوړي دولتي چارواکي په ډېر ندرت له ولایتي مرکزونو نه د باندې وځي او د خلکو د روغتیایي ستونزو پته ورته په سمه توګه نه لګیږي او کله چې په دې اړه ورنه پوښتنې وشي نو نه مني. له بلې خوا د اسوسیټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د لوړ پوړي چارواکي ډاکټر عبدالمنان آزاد منش له قوله وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې تقریبا 3 میلیونه کسان په نشئی موادو معتاد او روږدې شوي دي، چې له دې جملې نه 1 میلیون ښځې او 100,000 د کم عمر جنکۍ او هلکان تشکیلوي. آزاد منش وویل که زر تر زره چاره ونه شي نو یو غټ روغتیایي آفت به رامنځته شي او د ایډز ناروغۍ د ویروس HIV په شمول به وژونکي ساري ناروغۍ اپیډمیکي یا اوبایي بڼه غوره کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د کابل د پولیسو خپل لاندې هر ورځ په لسګونو کسان لیدل کیږي چې په نشه کې ډوب پراته وي او څوک یې غم نه خوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل اندښنخي اوایي چې که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ممکن د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمې هم یو په بل پسې سقوط وکړي. ښاغلی اتل ویلي دي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران او پاکستان نوې مرستې د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات او د سیاسي واک پر سر د ملي وحدت د حکومت جنجالونو د هلمند وضعیت ته لوی خنډونه پېښ کړي دي. د هلمند ولایتي شورا د رئیس سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
مهرباني جناب اتل صاحب، هلمند کې برای ماښام د ګرمسیر ولسوالۍ شو امن ساحه د الته د دویر پوځي اډه ده حمله سوي د مرکز سقوط لپاره دا څو مجموع کې قابل تشویش دي؟
د هلمند جګړه ډېر اوردست ولا او دلته هر ورځ په پر له پسې ډول مخالفین خپل عملو ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول د بعضې ولسوالیو د مرکزونو د سقوط لپاره تلاش کوي. ولې دلته اساسي علت دا دی چې
مرکزی حکومت وضعیت ممکن حکومت حاکمیت لاندې سیمې هم یو قبل پسې سقوط وکړي.
په هلمند کې په مستقله توګه یو کلی اردو فعالیت لري، نور تشکیلات هم په نظامی برخو کې، سرحدي پولیس دي، د امن نظم لیوا ده او نور. دغه د هر لیوا تقریبا په سلهاو تشکیلات لري، ولیکن اوس یې دغه د خیالي تشکیلاتو موضوع په اردو کې مسته مخ یوازې د پولیسو په سکتور کې یادېدل. دغه د خیالي تشکیلاتو موضوع یعنی تر کومه اندازې پورې دا رښتونی ده او دا د هلمند پر دغه امنیتي وضعیت باندې څونه بد اغېز لرلی شي؟
په ټولو برخو کې امنیتي قواوو کې موږ خیالي تشکیلات لرو، نه یوازې دا چې په اردو کې پولیس علت هم د دغه خیالي تشکیلات دی چې دغه د هلمند جګړه ورځ تر بلې دوامداره کېږي. ولې بدبختانه باید ووایو چې د هلمند پر نظامي تشکیل باندې په ډېر لوړ سطحه باندې معاملې دي. البته داسې ویلی شو چې د ارګ شاوخوا تر کړیو پورې هم دغه پیسې رسېږي، د دې تر څنګ د وزیرانو جیبونو ته هم روانې.
بل اتل صاحب، یو بله موضوع د هلمند اوس فیلی امنیتي وضعیت که موږ تشریح کوو، نو د ولسوالیو په سویه باندې څو ولسوالۍ سقوط دي، څو تر لوړ تهدید لاندې دي او فعلاً د لشکرګاه امنیتي وضعیت ته کوم خطر وینئ تاسو؟
لنډ ډول به درته ووایم چې د هلمند تقریبا 15% برخه د مخالفینو په لاس کې ده او 15% زموږ په لاس کې ده چې هغه د لوړو تهدیدات سره مخامخ دي.
بلې، او دلته تاسو د ایران او د پاکستان مداخلې هم یادې کړې. د دولت مخالفین د قوت په لحاظ، د امکاناتو په لحاظ باندې څونه توانمندي لري چې کولای شي د افغان قواوو په مقابل کې مزاحمتونه او خنډونه ایجاد کړي؟
دغه اوسني حالات په کتو سره د هر ورځ دواړو هیوادونو مداخلې چې په غیر مستقیم ډول باندې او په بعضې ولسوالیو کې خلک د سیمې هم دا شاهدي ورکوي چې د ایران څخه بعضې استازي راغلي او د مخالفینو د مشهورو قمندانانو سره یې کتلي. د دې تر څنګ پاکستان د هر ورځ د دوی زخمیان انتقالېږي، هلته تداوي کېږي، د هغې خوا څخه هم دوی ته مهمات، وسلې او د دې تر څنګ نغدي پیسې را روانې دي چې د دوی دغه قوت یې ثابت کړی دي چې هره ورځ دوی ته مختلفو ساحو خدمتونه کوي.
څه فکر کوي د پاکستان د مداخلو خو له پخوا څخه یادونه کېدل، د ایران خاصه علاقمندي د هلمند په قضایاو کې څه ده؟ ایران څه غواړي په هلمند کې څه ترلاسه کړي؟
هلمند اوبه ډېره لویه مسله ده چې ډېر کلونه کېږي چې موږ د دوی تر منځ یوه قانوني تفاهمي معاهده لاسته کړې ده. ولې د هغه څخه په سوء استفاده باندې دوی کوشش کوي چې په دوامدار ډول باندې د دې څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ تل صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کیمرون جمهور رئیس پال بیا چې په عام سر کې ډیر کم څرګندېږي، د پاوس هغو څلورو سیمنصبانو د درنوي په مراسمو کې برخه واخیسته چې تیره میاشت د هیلیکوپټر په غورځېدو کې مړه شوي ول او د هیواد نه یې وغوښتل چې د بوکو حرام افراطیانو په خلاف د جنگ ته دوام ورکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال موکی ایډون پر راپور کې اوري.
د کیمرون لوړوتبه جنرال جاکوب کوجی چې د بوکو حرام په خلاف جنگیده د څلور لوړوتبه منصبانو سره یو ځای د جنوري د میاشتې په درشتمه نیټه د هلیکاپټر په غورځېدو کې مړ شو. د دغه هلیکاپټر د غورځېدو په باره کې تحقیقات روان دي. جمهور رئیس نپال بیا پرون د جمعې په ورځ دغو څلورو صاحب منصبانو ته د درناوي د وړاندې کېدو په ترڅ کې وویلې د بوکو حرام نظامي قوت په پوره اندازه کم شوی دی، مګر دغه جنگ پای ته د رسېدلو نه ډېر لرې دی. جمهور رئیس بیا خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
Soyons un, restons unis. Ces héros tombés pour la paix seront comme ceux qui les ont précédés, à jamais présents dans la mémoire de notre peuple. Notre infinie tristesse d'aujourd'hui.
کامرونیان انا باید په کلکه متحد اوسیږي او ټول هغه کسان په یاد ولري چې بوکو حرام د عام قتل په نتیجه کې وژل شوي دي. دی وایي د دوی ویر او خفګان باید د دوی اراده لا نوره قوي کړي چې د دغې وحشي ډلې په خلاف جنگ ته دوام ورکړي. دی وایي د ټولو هغو عسکرو وینه چې له کیمرون نه په دفاع کولو کې وژل شوي دي باید ټول ملت دې ته لیواله او وهڅوي چې د بوکو حرام په خلاف جنگ کې ونډه واخلي. د کیمرون د دفاع وزارت وایي تقریبا 200 عسکر په جنگ کې وژل شوي دي. جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د وژل شوو عسکرو د کورنیو غم به وخوري، مګر په دې باره کې نور تفصیل ورنه کړ. د یو اټکل له مخې په کیمرون کې 2000 ملکیان وژل شوي دي او د 2013 کال نه راپه دې خوا چې بوکو حرام خپل تروریستي فعالیتونه له شمال ختیځې نایجیریا نه کیمرون ته راغځولي دي په سلګونو زره کسان بې کوره شوي دي. د کیمرون پوز د نایجیریا او د سیمې د نورو پوځونو سره انډیوال دي. دغه قواوې تیر کال په دې برالی شولې چې د بوکو حرام افراطیان له ډېرو هغو سیمو نه وباسي چې وخت د دوی په لاس کې وي، مګر ځانمرګې چاودنې دوام لري.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبرې خپرونه د واشنگټن ناوري. د ترکی پوځ د کافي زیات وخت راخیسې د سوریې په شمال کې د الباب په خرګوټي کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د ترکی حکومت وایي که چیرته دغه سیمه د داعش نه ونیسي د سوریې حکومت ته به یې ونسپاري. نور تفصیل د استانبول نه د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري.
يحيى اردوغان
يحيى اردوغان
يحيى اردوغان
يحيى اردوغان
الله اكبر
الله اكبر
الله اکبر.
دا د هغه سوریایي پولیسو غږونه دي چې ترکی روزلی او د همدې میاشتې په سر کې د نظامی زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول. هغوی د الله اکبر نارې وهي او وایي ژوندی دی وي اردوان چې هدف یې د ترکی جمهور رئیس دی. د پولیس به د الباب خارګوټي په هغو سیمو کې د امنیت ساتلو مسؤلیت ولري چې د ترکیې پوځ د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه نیولی دي. خو د کارپوهانو سره پوښتنه دا ده چې آیا دغه نوي روزل شوي پولیس به کوم هیواد ته وفاداره وي، ترکیې که سوریه ته؟ د ترکیې پوځ په سوریه کې خپلې نظامي مداخلې ته د فرات سپر عملیاتو نوم ورکړی دی چې یو تاریخي سیند دی. د کارپوهانو سره بله غټه پوښتنه دا ده چې ترکیه په سوریه کې څه هدف لري او د نظامی مداخلې په نتیجه کې څه شی غواړي ترلاسه کړي. د ترکیه یو پخوانی ډیپلومات آیدن سلجن چې د سیمې په هکله زیات معلومات لري امریکا غږ ته وویل چې ترکیه ښایي د سوریې نه خپل ځواکونه زر ونه باسي.
ترکیش آرمد فورسز سټی ان سوریا ویل بی فور د لانګ ټرم اس ایت واز ان نورثرن عراق سینس ارلی 90s. ایت از ان
ترکیه په نویمه لسیزه کې د عراق په شمال کې خپل ځواکونه د ډیر وخت لپاره پرېښو او زه فکر کوم چې په سوریه کې به هم تر ډیره وخت پاتې وي. د ترکیه پوځیان د قبرص په شمال کې هم د اویایمې لسیزه را پدې خو دی ردی. تر اوسه دا نه معلومه چې د سوریې نه بعد د ترکیه عسكر څه وخت او په څه ډول ووځي، خو په پاوس کې یو مسله روښانه ده چې هغوی د کومې مبارزې لپاره چې خپل ځانونه وژني په اسانۍ بل چاته نه پرېږدي. د کومې ورځې راهیسې چې د ترکیې پاوس په سوریه کې مداخله کړې ده تر اوسه یې 40 پوځیان وژل شوي دي. اکثره پوځیان د الباب د خرګوټي د نیولو په عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتولمش ویلي دي چې دغه خرګوټي به په هیڅ صورت د سوریې حکومت ته ورنه کړل شي. خغلی کورتلموش ویلی دی چې د خرګوټه به د سوریې ولسته وسپارل شي. د ترکیه پاوس په دخار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي او کوښښ کوي چې هغوی د دخار وباسي. د الباب خار په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې د سوریې د راقي خار ته پلار پروت دی چې داعش د خپل خلافت مرکز ګڼي. کاغلی سلجان وایي چې ښایي روسیا به هم د الباب د خارګوټي په حکله د ترکیې په هدف اندېښنه ولري. د استنبول د قدر خاص په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو کارپو سولی اوزل وایي چې د الباب د سیمې په حکله مسکو خپل نیت وخت څرګند کړی دی. روسیې دغه سیمې ته جنګي جیټ الوتکې استولې دي. ښاغلی اوزل خبرداری ورکوي چې ښایي د الباب په سر په غټ جنجال پیدا شي.
The Russians have cleared the path on the southern part of the city for the Syrian army actually to take it. The Syrian military are advancing.
د روسي د ملاتړ له برکته د سوری پاوس په دیوت وانه چې د الباب جنوبي برخه ونیسي. د ترکی پاوس بیا لګیا دی د شمال لور نه د خارګوټي د نیولو لپاره عملیات کوي او د سوری پاوس د جنوب لور نه د خار په لور روان دی. ډیر احتمال شته چې د غدواړو پوزونو ترمنځ به شخړه هغه وخت پیدا شي چې د خار مرکز ته ننوځي. خو زه په دې خیالم چې دا د سوریې خاوره ده. کارپهان په دې باور دی چې د توکې لپاره د الباب د خرګوټ نیول په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې په سوریه کې د میشتو کوردانو د مبارزې مخه ونیسي. دغه ډله چې پی وای ډي نومیږي کوښښ کوي دغه خرګوټ ونیسي او بیا یې د افرین د سیمې سره ونښلوي چې اوسیدونکي یې کوردان دي. ترکیه بیا د کوردانو د ملیشو دا ډله دې ته نه پرېږدي چې خپل دغه هدف ته ورسیږي. انقره په هغوی تور لګوي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره ملګرتیا پالي چې د ترکیې د دولت په خلاف وسلواله مبارزه کوي. او دا هم درنډونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. قزاقستان د جنوري په میاشت کې د سوریې د سولې د خبرو کوربه شوی و. په دغه خبرو کې د اورن په ټینګولو باندې موافقه شوې وه، لیکن په دې خبرو کې د اسلامي افراطي ډلې نه وي شاملې. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال دانیل شرف پر راپور کې اوري چې د استانې نه را لګره
د ورجنو کسانو هغه پولیسو ته درناوی وکړل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د قزاقستان په الماتی کې وژل شوی و. پر هغه وسلوال دا ملامتي اچول کېږي چې ویل کېږي اسلام پالو سره ارتباط لري. د جون په میاشت کې ولړ حمله شوې چې څلور تنه ملکیان او درې تنه عسکر پکې وژل شوی و. په استانه کې د حضرت سلطان د جومات امام سیریک بایی حاجی اوراز اوای несколько молодых
выезжали которые several young people went to Syria but there are those who came back home.
یو شمیر ځوانان سوریا ته ولاړل، مګر ځینې بیرته وطن ته راستانه شوي دي او په ټولنه کې ورته ځای بیرته ورکول کیږي. مګر قزاق چارواکي اټکل کوي چې په سلګونو اتباع یې په سوریا او عراق کې د اسلام پالو افراطي ډلو سره یو ځای شوي دي. دوی وایي په قزاقستان کې د 2014 کال تروریستي حملې غیر معمول وي او له سوریا نه یې لارښوونه شوې. د اکنت د بیا مشتکېدو د مرکز مدیر عالم شومیتوف وایي
If peace will be established in the territories of Syria and Iraq, it will sanitize the religious situation.
کسول د سوریه او عراق په خاوره کې راوستل شي نو په ټول قزاقستان کې به مذهبي وضع ښه شي. دغه مرکز په دې مونټینګار کوي چې افراطیان بیرته په ټولنه کې ځای په ځای شوي دي، په داسې حال کې چې بیرته وطن ته راستانه شوي دي او هغه نور افراطیانو ته مشورې ورکوي چې غواړي له هېواد نه ووځي. د بیا مشتکېدو د مرکز مدیر عالم شومیتوف بیا
وایي
The radical ideology that is spread via foreign international terrorist websites influences mostly young people who fall under such propaganda.
افراطی مفکوره چې خارجي ترورستان د ویب سایت له لارې خپروي اکثره په ځوانانو باندې نفوذ کوي چې دوی په اسانۍ سره د دغه پروپاګند ښکار کېدای شي. د القاعدې پخوانی پیرو چې نه غواړي هویت یې معلوم شي غواړي پاکستان ته ولاړ شي او هلته جنګ وکړي. د هلته د سفر کولو نه امن کړی شو، مګر د وای د ماشومتوب ملګرو رټلی ما او هغوی افراطیان دي.
As they are my friends, I worry about them. I like them. Actually, they are good people. If they find the right way in their lives, they will do many good things.
په داسې حال کې چې دوی زما دوستان دي نو زه د دوی په باره کې اندېښنه لرم. په ما دوی ګران دي، واقعا دوی ښه خلک دي. که دوی په خپل ژوند کې ښه لاره پیدا کړي نو دوی به ډیر ښه کارونه وکړي. تر څو پورې چې کولای شم نو غواړم چې خپل روابط خراب نه کړم. د استانې مرکزی جماعت خپل مطبوعاتي خپرونې لري او د ویډیوګانو لاره اسلام پال افراطیان او ترستان پکې غندي.
او په همدې سره درنونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارم خو د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دری خپرونه شروع کیږي.